سلامونه دا په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. کاغلي کرزي نن د ډسمبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو د زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د دوه کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو دوه کاله د ډسمبر په 28مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړ. که څه هم د طالبانو دا بندیز له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو خپله پرېکړه بېرته وانخیسته. ترکی چارواکی وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکی ین ټي وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلود. د ین ټي وی د راپور پر بنسټ د کډوالو له ډلې یو ویشي افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. بل پلو ترکی چارواکو ویلي درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 300,000 افغانان په غیر قانوني توګه ترکیه کې ژوند کوي. ترکیه چې اروپا ته د رسیدو پر لار پروت هیواد دی، ډیر کله په د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټې په برید کې په پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي، نن سهار وختي دیش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټې برید وکړ چې نښتې دوه ساعته دوام درلود. دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي او وایي د ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی ویلي دي دا برید د خپل مهم قومندان د وژل کېدو د غچ په بدل کې کړی دی. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوۍ د تیر کال په خونړیو لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ نن د ډسمبر 28مه په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو تورن دي. په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزاوې ورکړل شوې دي. د پوست په بیان کې وړاندې راغلي د تیر کال د مین همه چې د پاکستان په تاریخ کې تیاره ورځ ده، د سیاسي انګیزې له کبله رامنځته شوې وه. خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې مشري بندي عمران خان په غاړه لري، په ایکس پاڼې افغاني ټویټر د پوځي عدالت دا پرېکړه له بشري حقونو سرغړونه یاده کړې. ویلي دي چې دا عمل شفاف نه دی او له تیر یو نیم کال راهیسې د دوی د ګوند شاوخوا 30 کسان نیول شوي دي. د 2023 کال د مې پر 9مه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د هغه پلویان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه پیل کړل چې په دې لړ کې یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او خصوصي ودانیو او نورو شخصي ملکیتونو بریدونه وکړل او ور یې ورته کړ. د هغو لاریونونو پر مهال په پېښور کې یو شمېر کسان ووژل شو او ځینې کسان ټپیان شوي هم وو. د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 200 کسان نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه دا تازه شمیرې خبرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره 4 تنه خودلې و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نو ویلي. د چارواکو په خبره تیره شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب د یو 12 وړاندې جرمنی ته ورغلی و، یو کرایي موټر د کریسمس پر بازار و برابر کړی چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر اوسه د دې کار اصلي علت نه دی معلوم. د اسرائیل او پاوز وی له یمن څخه توغول شوی توغندی پر تلابی په لګیدل دي. د پاوز په خبره د توغندی د لګیدو لکه بل په سیمه کې د ماتې شیشو په وجه 14 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. پاوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه مهال ټپیان شوي چې د خطر زنګ لاورېدو وروسته یې هڅې کولې په امن ځایونو کې پټ شي. د اسرائیل او د پاوز په خبره د بریت نن سهار وختي شوې ده. دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیل پاوز د یمن پر پلازمینه صنعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واک کې دي هوایي بریدونه ترسره کړل. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نه د خبرونه لمه فرشتي صحه سره اوري. تر راپورونو په لړ کې در سره واوري چې ځینې افغاني ښځې او نجونې بیا هم د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ ته پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واوري چې د مایت انوردک او مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي.
مالداران په دغه باش کې ډیر لستونز سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي، زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابېږي شو دي، وخت په وزي ډیر رابندې راځي.
او همدارس د طالبانو د مشر هغه فرمان چې د تقاعد په برخه کې نه خبر کړی دی، دغه د دې په حق له هم تازه جزئیات تاسو ولرو نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خراغلاست پایل کو د دې ورځې پر راپورونو. د طالبانو مشر د تقاعد په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړی دی. د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه راوروسته مامورین د تقاعد اخیستو مستحق ګڼل شوې دي، خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل ترسره کړي. دا چې څه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یوه فرمان کې له متقاعدینو غوښتي دي چې د خپل تقاعد د حقوقو د اثبات لپاره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته عرض شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1400 لومړي کال د خبر په اساس نږدې 1,000 ملکي او پوځي متقاعدین په دغه هیواد کې شته. تقاعد هغه حقوق ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کېږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 18 کلونو اولادونو ته ورکول کېږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې تر 150 زیاتو متقاعدینو په میاشتني ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالره تقاعدي پیسې ترلاسه کولې. د طالبانو د مشر فرمان چې اته ماده لري د جمهوری نظام د وخت د ملکي او پوځي مامورینو د تقاعد لپاره د خصوصي محکمو د جوړېدو غوښتنه شوې ده. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ستره محکمه دي په خپلو تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوندو قضیو تراکم ته په کتو سره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې جوړې کړي، تر څو یادې محکمې د شریعت په رڼا کې یادې حقوقي قضیې حل کړي. د طالبانو د مشر د فرمان په ومه ماده کې راغلي دي چې د طالبانو تربیه واکمنې ورسته د متقاعدینو تقاعد د اړوندو بودیجوي واحدونو لالاري حقوق ته اجرا کړي. دا ښکاري چې د طالبانو تر واکمنې ورسته متقاعدینو څخه دا غوښتنه نه ده شوې چې محکمو ته ورشي. د همدې ومه ماده په اتمه فقره کې بیا ویل شوې دي چې د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه دي د دغو اسنادو مطابق شرعي حکم صادر کړي. په دې برخه کې نور وسهات نه دی ورکل شوی چې څرنګه، ځکه چې د طالبانو مشر تر دې مخکې په یو فرمان کې امر کړی و چې د 1403 کال لومړۍ میاشتې دي د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې سمدستي د ښځو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی نور.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انتونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 20 ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سولهیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلنکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیدي ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي، په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به آن له افغانستانه لرې هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیدي په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي، طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومې کړي دي، خو په پای کې به د دې په ټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. له لوړو زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او له کاره راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي یو دوی خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل،
وخت طالبان راغلي دي زه په وام سمستر کې اومه، تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ ته پوهنتونونه خلاص سي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګېږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړي او پوښتنه وکړي چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي، تر کله به موږ تعلیم نه کوو، تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
دا دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به می ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځایه وتلی یم، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده. د برق او اوبو بد راځي، که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کول وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو معتبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ځانګړي استازو د افغانستان په اړه له غونډې وروسته په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د افغانستان لپاره د و پرمختللو هیوادونو یا چې و ډلې د مشرانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په چینی واخر کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خپره شوې، د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو ویلي، په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي، د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هواره او د خلکو د استازولۍ او ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلاتو ته یو ملي حل لار ولري.
د سیاسي چارو بل کارپوه اساق اسمر بیا وایي کتم سنسمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستن و تا هنوز
کته هم طالبان یوا ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته ندی خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي څو ملی ډیالوګ خواتل لاړ شي.
طالبان را مجبور خواهد ساخت کې ونا خانی شون به کې بران به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو په ګډه اعلامیه کې دغه راز د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار د عرب ټبري موټر د ور برابرول په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو شمیر 200 تنو ته پورته شوی دی. دا پیښه تیره شپه رامنځته شوې ده. نن په جرمني کې د دې پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. نور جزئیات به له فریدې سیال نه واورو.
مننه. د جرمني د ماګدیبورګ ښار امنیتي چارواکو ویلي د کریسمس پر یو مارکیټ د یو موټر د ور برابرول په پیښه کې مرګ شو بل لوړه شوې ده. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان دي. د سانسکین ان هالت یالت مرکزی حکومت چې مرکزی د ماګدیبورګ په ښار کې دی، نن د دې ورځې په مناسبت په ټول جرمني کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ماګدیبورګ ښار د جرمني پلازمېنې برلین ته نږدې پروت دی. دا برید یو ډاکټر چې په خټه له سعودي عربستان څخه د یو نږدې له دوه لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم چې 50 کاله عمر لري طالب ای یاد کړی دی. دا کس چې اوس د پولیسو لخوا نیول شوی د پیښې د اصلي انګیزې په اړه ترې څېړنې روانې دي. د 50 کلن ډاکټر پرون ماښام په ډېر سرعت سره یو کرایي شوی موټر د کریسمس پر یو بازار ور برابر کړ چې په لسهاوو کسانو ته یې مرګ شوپله واړوله. د معلوماتو له مخې دا کس چې که څه هم پخوانی مسلمان دی، خو اوس یې اسلام پرېښی او نور مسلمانانو ته یې د اسلام پرېښودل ورزده کول او د اسلام پرېښودو ته یې تشویقول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پرېښوده. هغه به د جرمني پر حکومت هم نیوکې کولې چې ولې په جرمني کې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینې رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره هم مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښي اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید بللی دی. هغو کسانو چې د پیښې په سیمه کې فلم او انځورونه اخیستي وای، تورن کس د ترامپ یو تمځای ته نږدې د پولیس لخوا ونیول شو. همدارنګه فرشته جان د سیمې ځای ته، همدا شیبه د جرمني د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم تللی دی.
ډېر زیاته مننه فریده جانې. درنو اوریدونکو، نو راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28 د باسکټبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي غنو ستونزو سره مخامخ دي. د دې لوبې ځینو لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ولوله ولقه چې د طالبانو واکمنۍ مخکې له دې لوبې سره درلودله اوس یې نه لري. دوی زیاتوي طالبانو پر دوی هغه لږ معاش هم درولی چې پخوانی حکومت ورکوه او اوس په افتخاري ډول لوبې کوي. د ورزش د برخې یو شمیر کارپوهان وایي که د لوبغاړو لاسنیوی ونه شي د لوبې او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون روحیه به وبایلي. نور حال ابدیس پوکمینه ورو
خودم پنج سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی.
عبدالوهاب میرزاد د افغانستان د بسکتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هرې ورځې په تیرېدو د بسکټبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شوره لویږي او خپل مینوال له لاسه ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخه یو. بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ معاش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
معاش که بسیار ناچیز بود و
لږ معاش چې دوی ته ورکول کېده شاوخوا زر افغانۍ یا د دې به لږې ډېرې وي چې دوه درې میاشتې وروسته یې ترلاسه کوه، هغه اوس بند شوی دی. دا کار د دې لامل شوی چې ورزشکاران بېزړي شي او د ورزش دوام ته کومه هیله ونه لري.
د افغانستان د بسکټبال د ملي لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو، او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ سترې ننګونې دا دي چې د باسکټبال لپاره ځانګړی جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم شته چې په هغه کې ټول سپورټونه کېږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی، د روزل شویو روزونکو کمښت، د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لوی ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کې متاسفانه مو به کمبود امکانات و زیرساخت
مو د تجهیزات او زیربناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته، روزونکو نه لري. مخکې چې و هغوی له هېواده وتلي دي. د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشتوالی زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوي دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکټبال ټیم یو پخوانی خزینه لوبغاړی چې نواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
تیمونه او لوبې اوس ټول د نارینه او شوي. پخوا ورزش په افغانستان کې د ودې په حالت کې و خو اوس له منځه تلونکې دی. ما د خپلې خوښې لوبې بسکټبال لپاره سخته هڅې وکړې خو اوس محکومه یم او د محرومیت له امله نشم کولی چې ورزش وکړم او خپل هیواد ته ویاړ راوړم.
ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیواله اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1980 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یوه مشهوره لوبه ده بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 28 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اګست کې شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
بیا هم خره غلی تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو وس په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. د میدان وردګو مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو د پروسس خونو نشټوالي له کبله د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی وایي په دغه ولایت کې د لبنیاتو تولید په زیاتېدو دی، خو د پروسس لپاره مناسبې اسانتیاوې ورته نشته چې له امله یې لبنیات یې په بازار کې په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالی د دوی کاروبار ته جدي زیان اړولی دی. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدیږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالي نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیاتو یو فارم لري او مالدار دی، وایي
چې میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداري او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګ ولایت کې تر اوسه پورې یو عادي کارخانه نه دی لبنیاتو ست دی چې شینسته. که اسلامي امارت په دغه غوښ بش کې د اسلامي امارت دغه میدان وردګ ولایت کومه کارخانه دی لبنیاتو یا دی پنیر او دیار چې یو کارخانه ورته جوړه کې د مالداران ډیر خوښ دي او ډیر تشویقيږي. خو بعض مالداران چې دی په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه غوو دي مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړولې دي، هم دغه باندې روزانه دی خپل ژوند چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستونز سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي زیاتره په لار کې رابندۍ په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شوه. وخت په وزي ډیر رابندۍ راځي. خدا که په میدان وردګ ولایت کې خپل یو دانه کارخانه ای، مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقيږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
دغه ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکو اجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وايي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایه‌دارانو نه هم د غوښتنه ده ترڅو د فابریکو په جوړولو شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي، ترڅو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کړي او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنی او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستی کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو د شودو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو. ځي جمهورې مرکز ده، نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مؤسسات سره هم چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوی لپاره پروسس مرکز جوړ کو چې د مونږه شودې نورو ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپل اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشټوالی د دې سیمې د مالداري لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په واده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ هیله ده د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تیګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات د ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب زموږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي
پاکستان څخه راوړلي مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدي تر پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا مسیسه کې کار کړی ده، مسیسه هم ادا مسیسه ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې په څو شېبو کې به د زهرو کاروان او نیز خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. کغل کرزی نن د ډسمبر 28 پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونلري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د 2 کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ترکی چارواکی وایي 15 غیر قانوني افغان کډوالۍ نیولې دي. د ترکی ان ټي وی تلویزیون د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د دغو کډوالو په ترکیه کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلودل. د تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو له ډلې 21 تنه افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وکړه. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم درښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې نن سهار وختي 10 وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې نښتې 2 ساعته دوام درلوده. دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپیان کېدل تاییدوي او وایي د ټپیانو وضعیت وخیم دی. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران پر پلوي د عمران خان پر پلوي د تیر کال په خونړیو لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو کې تورن دي. په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزا ورکړل شوې ده. د جرمنی په ماګدیبورګ سیمه کې د کریسمس پر بازار کې د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه ته مرګ ژوب و 15 تنه وژل شوي دي او 200 تنه ټپیان شوي دي. د جرمنی بیلټ ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمېرې خپرې کړې دي او پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمېره 4 تنه ښودلې وه. د چارواکو په خبره تېر شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر سره یې د کرسمس پر بازار وربرابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله وراړولې ده. اسرائیلو پاوز وایي له یمن څخه توغول شوی توغندي پر تل ابیب پر لګیدلې دي. د پاوز په خبره د توغندیو د لګیدلو له کبله په سیمه کې د ماتو شیشو له وجې 14 کسان ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه تره بولم. د زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشه یي ګولیو 3 کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشې ګولې ځینې جوړې کړي.
د وین دا فیلبابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره مرکه لرو.
drug chemical formula medicine
haqiqat ki dua dawla madi ta kibtagan wil ki gi chiyawi kimiyawi formula rum ki darmal di da darmal da neurologiki darmalani ya neurologiki faliyatun lo para juri gi
tun raga panum yo mota dwai chi la dira waqt mi arman dur lo chi darmalani mi usi
kozo di kur taraado madi mor ma jeri asta khatir se balla kam badla shewe da de mor ma man di khaz mun ski wa na ukro خز د زو چرمون ماده خز مخه تازه وباله ول مور
او د پروګرام په پاکي او په زړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خو غدا سوال کوي کار څه کوي زو لاړم
سو سره الله دې بیا کور ته ژوندې مداواله خدای مې دې تر څخه خلاص کړي.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالي او د اوبو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیایي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملي کولو لپاره د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دي ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یون او ډی پی چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زر بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشې مواد وړاندې کول کم کړي دي خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry so
په افغانستان کې د نشې موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عایدو سرچینه وه. که څه هم د دې عایدو لږه برخه بزګرو ته رسیږي خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره دې وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشې موادو لیږل کم کړل خو د دې هېواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیایي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیایي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام استازی سټیفن رودریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هېواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړ چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلې چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نشته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هېواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنګي ډلې خپاره کړي ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگی ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشه یي ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. هیئت تحریر شام ډلې او جنګیالی د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشه یي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوه ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي موادو سره ګډېدل تر څو نشه یي ګولۍ ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولۍ ځینې جوړولې.
د ترکیې، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټاګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټاګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټاګان څه ډول نشه یي مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټاګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډېره غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیرو وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روان و.
کپټاګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1960 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالفو ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټګان نومیږي، په خپل ترکیب کې امفتامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس له امفتامین او کافین څخه د کپټګان ګولۍ جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد پخوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وید. دقیقا همدا کپټګان دي چې له امفتامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټګان ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریې رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټګان ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سی راپورونه خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکوري دو سره په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چا تر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captains trafficking too.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې په لابل قاچاق کوونکو ډلو له اسد او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وې. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټګان ګولۍ جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانې د تولیدونکو شتمنو خلکو او اسد د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوبغاړی د اسد ورور ماهر و چې د ځنګړو نظامي تشکیلاتو مشر و. د ځنګړي قاچاق کوونکي درلودل چې دا ګولۍ به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولې، لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولۍ په ایران او عراق کې هم استعمالې دي، خو منځني ختیځ ته له دې عمله ډېرې قاچاق کېدی چې هلته یې بیه لوړه وه. او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړول د لپاره د وسګوندې زمينه نه و مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي، او په عراق کې ایران فلا وډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاقو کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لویه ساحه یې په واک کې وه، د دې ګولیو ډېر قاچاق یې کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan. مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیخې د قاچاقو مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاقو د دې مسیر یو برخه وه؟ Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le khatqa da ho heroin aw hike masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khala Iran ki hum hike joodi gi khuda tasawwur gran de chu wa yuda ma chiri si chan da zay Pakistan aw chan da zay hum manzani khati sta qachaf ki gi ma urid le di chikai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hike pa da suriya le da qachaf sawi wi da de lari qachaf imkan lari khul mantiqi pa wa da kar imkan na lari chaka chi افغانستان کې جوړ شوی هیڅ چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړ شوی هیڅ د سیمه هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیڅ نشه نه ویری واچ شوی ده، لکه افریقا، جنوبی آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیڅ استعمالي کیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي، او دغه ډول هغه هیڅ چې په مکسیکو کې جوړ شوی وي. په اروپا کې هیڅ محدود بازار درلود چې نوی د چک جمهوریت دی، خو د هغې ښیښې استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو ښیښه ښه کیفیت لري. او په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه د مکسیکو او چین له ښیښې سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدوده ده.
په
مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو چیرون کې وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمې وسره کې سم شیروک زکه مې سبد بخت شاید چې بخي ځان نه سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی نوراغا تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغا وایي چې د نشې له امله مې مور ډېرې ښیراوي راته کوي او زما د اعتیاد له امله ځورېږي. نوراغا چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد دغه غاړه کې مې خیاطي کوله، دا سړی دا زما سره یو جوړ کالي راوړ، دا ماته وګنډه مال صحیح ده. خو دا ما سره انډیوار شو، چې انډیوار شو دې داسې یو بوتل راوړ، دې بوتل کې داسې یو سپین مواد اچولي وو. بس ما ویل دا چې شه ده ګله خانه، ویل دا خو شیشه ده، دا چې اوس کې اسمان ستورو ته د جیګي کله کله به راته دینه مما یو لوګیا وه. مخکې ما دې نه چرس والو، خو زه دې کور ته راړم، دې مور ما جوړې ده ستا خاطر داسې بل لګم بدله شوې ده. او دې مور مامانې د ښځو منځ کې وارونه وکړل، خپلې ښځې داسې وچرمونه، ما دې ښځې مخکې تازه وواله، ولې مورې ویل دا لا داسې بدل راته ښکاري، چې څه شی شروع کړي دي. ما به خدای ته سوال کوو، موز به مې کوو، ما چې خدای داسې یو شی پیدا کړي چې مامان دا کورنۍ زیاتره خبره نه شي او ما څوک ونه شي، زه ځان بستر کړم یو ځای. نو بل دې سوی ته مې دغه کړې وه، کوژدن کړې وه، وعدې پاتې دی. ما چې دې خو سرګنۍ به ما خبره نه شي، چې سبا به دې زما زوی ته وایي چې ستا پلار پوډري دی یا چې شمار دی یا چرسي دی، چې دغه ستونزې نه مار ما خدای خلاص کړي، سو بیا هېڅکله موادو مخدرو ته مخه نه کوم. زه هم د خپلې کورنۍ نه ښه نشه بله نه شو، زه استاد وم کنه، لکه بل چا سره دکان کې کار کوو، لکه ما به جوړه ګنډله په 2500 روپۍ باندې، تو به 1500 اغستې، 1400 به اغستې، ما ته به ورځې 2500 راکولې. مخکې به مې د ورځې لس جوړې ګنډلې، داسې ورځ راغله دا پرتوګ مې په چپه ګنډلې وو. د استاد ما ته ویل چې ورځ ستا سترګې خوړلي که څنګه، دا پرتوګ دې په چپه ګنډلې، دا بېرته وسپړې که لږ ځای پکې خراب وو، دا ټول تامن تاوان وم، ډېر تاوانې ما سره سوړی. کور کې د مور خیر بد راغلم، بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کوو، چا راته ښه خاطره راته نه راکوله. نو خپله کورنۍ خپله ښځه ډېره به ما ګرانه وه او زما به ډېر خیال ساتل تر اخره پورې، دې زه رسوا کړی نه یم، نه به ما وار کړی نه ګزار، زه به ډېر ښه نازولم، خو راته به ډېر نصیحتونه کول چې دغه شي نه لاس واړه، د سر کې د واړه مغزه دي، دا به وچ شي، سبا به لیونۍ، بیا به د څوک نه جګی، د مور زم دا یو یم، بیا د ورونه دې نشته، سبا ته جیک کي او دقه مې ستا انډیوال له دغه انډیوال نه د لاس واخله او دغه انډیوال نه سبا سبوی پاسې د دکان ته وتلم، ما به دا انډیوال لټو چې ګل خان به چېرته وي. ګل خان به چې ولیدم راته به څه ویلې، وایي وچ شوم، لرګی شوم، د جرد د ټکټکی شوم، خېټه مې ډوډۍ غواړي او مخ می جره کوي غواړي. ګل خان به ما ته دا خبره کوله، بس اصل 200 روپۍ ما سره وي، اما ما ګل خان خوړلې د دروغ نه وایي، کت خبره مې ته وکړه. ما خان به چلاړم او راغه 200 به ګټلې وي، او 200 کې بس ما جب کې خو یو نیم سر به مې کور کې ورکړې، ور څنګه مخکې به د زر راوړي، یو نیم زر راوړي، اوس سل یو نیم سر راوړي، په کوم ډار باندې ترخته شوی ته مونږ ته ووایه چې مونږ ستا مخه ونیسو. ترخه خاطره مې دا وه چې کور ته تلم، روان کور پلو ته تللی وم، تورخم پلو ته تلم، د سرکې ته تللی وم، سمرخیلو پلو ته چې یو وخت پال شوم، جومیل خو سمرخیل ته روان یې، احمد تم دا شیشی من داڑو باڑا کی منڈل احمد تم برسم کا وشت چھ تو کم کمر نما گزارے جس جوان میں وہ کانا چھستا شوی بچلارم دی خورگان ورا تا گرم او بلا سونی تا چول پی برا تے انزلی جو دی نشی حالات تہ شوم دی خورگان رن مخڑو لازم رور بل لا کرے یا وڑا لور بہ ودا بار اخرات للا سینے پورا منی ولا چھ پرا بغل ل پٹکی بہ می بیگا بڑی می رات ل جھڑو می تنگو تا وڑا لور می خپل باج رات للا
ترنو اوریدن کو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لاره کې یوه سوالګره ښځه ویني. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي، خو دا چې دا سوالګره ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خراب شو تا خود از ما سره زر لباکس نه راایستلی دي او اوس مې بیخي مې نه راسپی رکی یا رکه زه مې خپل زر نه درکوم
مخه مې لرې یا کنه انډو کې مو در مات کم نظر خو نه زه د پلان له ګوره نه دي راوړي دا ما در ته اخیستی دي
دا خو زما د ناویتوب زر دي
د ناویتوب دي که د سپین زرتوب ما در ته اخیستی دي زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي او زه کچکول په غاړه په سرکونو سوال وکړم زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس پرې خلاص کړم
پخوا لا ښه وې کار ته بتلې کله چې په دې غم لړلو پوډرو اخته شوی یې هېڅ کار نه کوې ځوانې ولاړ شه کار وکړه
منه دا زړې ما بولالې دي او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې مېږې خمار خمار یم
خمار خمار دې ستا سر وخوري د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل یو هفته مخکې د کوټې فرش هم خرڅ کړه یوازې لږ زر راپاتې دي اوس دا هم خرڅوې
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم
هغه ستا خوښه ده سوال کوې که هر څه کوې زه ولاړم
اللہ دے بیا کور تا جوندہ مرا والا خدای میری در سے خلاص کی تیری پوڈری میرا خوچے دے پلار پا کور کے سپین سرے شوے وائی خو ارورا وہ ارورا لکھ خیر خوراکا وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوي چې دا د سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه ده چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي کای نه منی راشه چې پختنه زینو کو خوره
سو هی وروره
ته دې سرور خزانه
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نان وی درلوده ډیر غیرتی او ملما پاله سړی وو
هو زه سرور خزه یم
و خوره سرور چیرې دی چې تو سوال کوي
هغه اوس پوره دی شوې دی کار خو نه کوي دې کو ټول سامانونه هم خرڅ کړل
دا سوې سرور پوره دی شوې دی
هو پوره دی شوې دی
نو چې پوره دی شوې نو اوس چیرې دی
خواخو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی وو
بس دا غم لړلې نشۍ چې شروع کړې کار دې نه پاتې شو که په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته اوس دغه زرګون ورکه کور هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکې، تر خوشاله اوسئ، خدای مو دې بل متاشي اوساته.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.